درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هر کله کوم. د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتسل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لرې کېدو په اړه خبرې کړي. یونما په یو ټویټ کې د دې ناستې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلی پوتسل د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لرې کولو په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنه دغه طالب چارواکي ته ورسوله. په بیان کې زیاته شوه چې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز به بشری ناورین لا پسې ژور اقتصادي رکود رامنځته او افغانستان تر دې هم زیات منزوي کړي. طالبانو په کونړ ولایت کې د نابینا نجونو د ځانګړي لیک لوستل کې هم بند کړي دي. په دغه ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی لسکونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مالي ملاتړ پرانستل شوي وو، خو طالبانو دا مرکزونه یو په بل پسې بند کړل. طالبانو د جنو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه هم بند کړي دي. د طالبانو حکومت وایي شپږ ویشت ټانکره بې کیفیته تیل چې نیمروز ته وارد شوي وو بیرته ایران ته مسترد شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ستاندرد ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې تر لابراتواري چک وروسته د دغو تیلو نتیجه منفي راختلې ده. د ستاندرد ادارې ویلي چې واردونکي شرکتونه او اشخاص باید د بې کیفیته نفتي موادو له راوړلو ډډه وکړي، کنه له قانوني چلند سره مخامخ کیږي. تیرونه هم و ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته مسترد شوي وو. بې کیفیته تیل د هوا ککړتیا او د ماشینونو د خرابېدا یو لوی عامل یادی شي. په لوګر کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس په دغه ولایت کې د یوې نوې لرغونې سیمې د کشف خبر ورکوي. رفیع الله سمیم تېره شپه آزادي راډیو ته وویل دا ځای د لوګر د مرکز پولې علم شار ته څیرمه د سپیڅ په سیمه کې دی او په اسلامي دورې پورې مربوط دی. شاغل سمیم زیاتوي لومړی د سیمې خلکو په دې ځای کې د خټینو لوښو د لیدلو خبر ورکړ او وروسته له کابله راغلی پلاوی د دغه ځای لرغونتیا تثبیت او د ساتنې لپاره لازم تدابیر غوره کړل. او النصر فوټبال لوبډلې د کریستیانو رونالدو د هرکلی لپاره نن ماښام ځانګړي مراسم په پام کې نیولي دي. تمه ده کریستیانو رونالدو د هرکلی په دې مراسمو کې د النصر کمیس پتن کړي او رسمن له خپل نوي ټیم سره یو ځای شي. رونالدو بیګا شپه ریاست پلار له الوتکې په لاندې پیغام کې وویل چې د ژر لیدو په تمه یم. د پرتګال د ملي لوبډلې کپتان کریستیانو رونالدو د دوه کلونو په مخه په 200 میلیون ډالرو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. د سعودي عربستان النصر لوبډلې ویلي چې په بې صبري د رونالدو د ورتلو شیبې شماري او له ټولو مینوالو یې غوښتي چې د رونالدو د هرکلی په مراسمو کې ګډون وکړي. نن سه شنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د جدي دیارلسمه د 2023 میلادي کال د جنوري له درېمې سره برابره ده. د روانې خپرونې په دوام کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال په کابل کې له حامد کرسی او سراج الدین حقانی سره د ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې کړي. پاکستانی خبريالانو له خپل حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو ویزې تمدید کړي.
حکومت په زمونږ د خبره صحه پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې خبرداري ورکړ چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې ترهګرو ته پناه ورکړي. ایران وای د یو میلیون افغان کډوالو د استوګنې موده تمدید کړي. په نورستان کې د ځنګل ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو له لوري ټولنې او روزنیز ورکشاپونه جوړ شوي.
هر یو کورنه 55 اعضا لري، ټولو ته ټریننګ ورکول کیږي او دغه ټولنې مونږه زیاته وو او پروګرامونه هم وتره ته وو.
یو شمیر افغانان وایي چې اوس په ودونو کې مشاعره کوي.
خو به په ودونو کې د هنرمندانو محافل وو، ټنګو ټکور مجلس به جوړېده، خو اوس د هغې مخه نیولې شوې ده.
تر دې دیر شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر سیاسي مرستیال مارکوس پوتسل له چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د لیدنو په لړ کې پرون دوشنبه له پخواني ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست سراج الدین حقانی سره جلا جلا کتلې دي. په دې کتنو کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو او د هیواد پر سیاسي وضعیت خبري شوې دي. ښاغلی پوتسل د یکشنبه پر ورځ د طالبانو د رئیس سلو وزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره هم خبری کړی وی. سفی الله ستانکزای په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما دفتر تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتزل له حامد کرزی سره په لیدنه کې په هغو زیانونو بحث وکړ چې له کار او تعلیم د افغان جنو او ښځو د مخنیوي په خاطر ټولنې ته اوښتي. د یوناما دفتر زیاتوي چې په دې کتنه کې د یو ملي ډایالوګ د اړتیا په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د یوناما مرستیال مارکوس پوتزل له کرزی سره تر لیدنې وروسته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې طالبانو تر رسولې چې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لري کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر زیاتوي چې د خزینه مرستندویانو پر کار بندیز بشري ناورین لا پسې ژوروي او ستر اقتصادي ستونزې رامنځته کوي چې له امله به افغانستان نور هم منځوي شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې تایید کړي چې د یوناما مرستیال د نجونو د تعلیم او نورو محدودیتونو په اړه خپل اندېښنې له سراج الدین حقانی سره شریکې کړي. په ټویټ کې د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله راغلی چې د طالبانو مشرتابه د خلکو حسین ترجمان دی او د ستونزو د هواری او اسلامي شریعت او افغاني دود سره سم د یو معقول او دایمي حل د مندلو هڅې روانې دي. خغلی پوتزل یک شنبه هم د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د منع کولو په اړه اندېښنه ښولې وه. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د مرستو رسونکو ښځو د کار بندیز د ټولو افغانانو ژوند په خطر کې اچولی. او چا زیاتوي دا بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک د قحطۍ، اقتصادي رکود، بېوزلۍ او سخت ژمي سره مرستو ته ډېر اړتیا لري. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او پانتونونه یې د نجونو په مخ وتړل چې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا په پراخه کچه وغندل شو. د دې پریکړې له امله یو شمېر کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیتونه هم ودرول. یو شمېر خلک په دې نظر دي چې طالبان د نجونو د زده کړې د بندولو او په غیر دولتي مؤسسو کې خزو د کار د بندولو په اړه اختلاف لري. لدی ډلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمای خلیلزاد چې د 2023 کال په فبروري کې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ، د فرانسې څلورشت تلویزیونی کانال ته وویل د طالبانو اکثریت په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د خزو د کار لبندي سره مخالفه دي. خغلی خلیلزاد ویلي د اوس هم له څو طالب مشرانو سره په اړیکه کې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا اوه
نولس اشاریا اته
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالیسنگ.
د پاکستانی ژورنالیستانو ټولنه وایي د خپل هیواد له اطلاعاتو وزارت غوښتي چې په پاکستان کې د ډیر افغان خبریالانو د ویزو په تمدیدولو کې مرسته وکړي. دوی هیله لري چې د پاکستان حکومت به ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
د پاکستانی خبریالانو ملي کمیټې هڅه پیل کړې چې پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو ویزی بیا تمدید شي. د دې کمیټې چارواکو په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب سره هم کتلی او په دې برخه کې ترې د همکارۍ او مرستې غوښتنه کړې. د پاکستانی خبریالانو د ملي کمیټې لخوا د افغان خبریالانو لپاره د جوړې شوې څانګې مشر قمر یوسفزي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ډاډ ورکړل شوی او هیله شته چې ډیر ژر به د افغان خبریالانو د ویزو د تمدید په برخه کې یو رسمي اقدام وشي.
امید ده ان شاء الله تعالی چې حکومت په زمونږ د خبره صحه ده پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي. دا زمونږ کوشش ده، خو د هغه لا نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی. چې کله نوټیفیکیشن جاری شي نو زما به تسلی وشي یا به د پی اف جی زمونږ تنظیم چې دی د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست هغه به تسلی وشي چې واقعي دا کار وشو. بارکه مون خپل کومک ته خپل جدوجہد دا جاری دی.
په پاکستان کې هم دا اوس سلګون افغان خبري اعلان شته چې د ویزو نیټه پای ته رسیدلې، خو سره لدی چې دوی د ویزو د تمدید هڅه کړي ولې پاکستانی حکومت ویزی نه دی تمدید کړي. پاکستان کې میشت افغان خبريال میرولی رحماني یو له همدې کسانو دی چې لای دی ویزې د تمدید هڅو پایله نه دا ورکړي.
له تیرو لس میاشتو څواري د پاکستان د ویزې اکسټنشن یا تمدید لپاره کوشش هڅه مو کړې اپلای مو کړې لبه د مرغ تر اوسه پوري زموږ د ډیر کوششونو او د څواري اپلای کولو سره هم موږ په دې ونه توانېدلو.
افغان خبريال میرولی رحماني وایي دې ته هم اندېښمن دی چې د پاکستان حکومت د دوی د نوې پریکړې پر بنسټ غیر قانوني کډوال خپل هیواد وباسي. یو بل افغان کډوال عبدالله زیرک بیا د نړیوالې ټولنې لخوا د ستونزو ته د یوې معقولې حل لارې غوښتون کړي.
هغه افغانان چې د جمهوریت تر سقوط وروسته بهرنیو هیوادونو ته د تلو یا هم د خپلو اولادونو د تعلیم په نیت پاکستان ته راغلي او دلته یې د ویزو نیټه ختمه شوې ده، د پاکستان حکومت وروستیو پریکړو سخت اندېښمن کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې او د پاکستان حکومت څخه هیله لرو چې په پاکستان کې د میشت افغانانو ستونزې درک کړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دسمبر په 13مه خبرداري ورکړی چې د همدې میاشتې په 13مه نیټه په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه پای ته رسیږي. رانا سناولا ویلي وو له دې نیټې وروسته به هغه کډوال چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد ونه لري جریمه کیږي او که چیرې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه له اوسېدو له کال زیات وخت تیر شوی وي نوم به یې تور لیست ته اچول کیږي. لا معلومه نه ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته څومره افغان کډوال پاکستان ته تللي او په دوی کې هلته د اوسېدو لپاره څومره قانوني اسناد لري. خو پاکستان کې یو شمېر هغه افغانان هم شته چې نور هیوادونو ته د تلو په نیت هلته شپې ورځې تیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې ویل شوی هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته پټنځایونه او اسانتیاوې برابرې کړي. د دوشنبې په ماښام د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې چې مشي صدر اعظم شهباز شریف کوله د پاکستان جګپوړو پوځي او ملکی چارواکو ګډون کړی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې اکثره بریدونه د افغانستان له خبرې پلاني شي. هغه خبره چې د طالبانو چارواکو پکلکه رد کړې ده. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملي امنیت کمیټې په ناسته کې پرون ماښام ټینګار کړی چې وسلوال پوځ به د یو امن او خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره غوڅ عمل کوي او د ترهګرۍ ضد ټولې څانګې به د جګړې لپاره په اړینو وړتیاو سمبال شي. د ناستې د پای په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته امن پټنځایونه او اسانتیاوې ورکړي. همدارا زیاته شوې چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی خو مخکې پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړی وی چې پر پاکستان اکثر بریدونه له افغان خاورې پلانېږي. وروستی وار د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ادعا وکړه چې ممکن د افغانستان په خاوره په هغو کسانو برید وکړي چې پر پاکستان حمله کوي. دې خبرې د طالبانو د دفاع وزارت توند خبرګون وپاره او وی ویل چې د رانا سناولا خبرې پارونکي او بیا اساس دي او دا چې افغانستان بې څښتنه نه دی. دفاع وزارت همدارز ویلي و چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو ده. پاکستان څوار له افغانستان سره پر پوله په تیر بیا په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي چې تر ټولو لوی په 2014 کال کې د ضرب عزب وو. د ضرب عزب په نتیجه کې د راپورونو له مخې د قبایلو زرګونو اوسیدونکو افغانستان ته پناه یووړه چې لای ځینې په خوست کې میشت دي. د پاکستان پوځ بیا د 2022 کال په اپریل کې د خوست د سپیری ولسوالۍ ځینې سیمې په دې خاطر بمبار کړي چې ګواکیالته د ټي ټي پي وسلوالو ځای نیولی وو. د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان بیا د نړیوالو د پام او مرستو جلب لپاره د دې خبره د نوې لوبي د پایل په لټه کې ده.
فکر کوم چې ایسای په دې منطقه کې پروژې لري او کېدای شي دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه نړیواله حمایت وکړي او یو ځل بیا د خلکو او دغه منطقه په وینو سره ولړي. لکه په قبایلو کې چې کوم عملیات لبد مخه پتیر لسو او پنځله سو کلونی کې وکړي.
په پاکستان کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې چې لا ونه سره په پوله پراته دي ورسته څو میاشتې بریدونه زیات شوي. دا اکثر دغه بریدونه مسولیت د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستي. د پاکستان حکومت مدعي دی چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د پاکستان په خاوره ترګریزو بریدونو زور اخیسته. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پی د 2021 کال اگست د 2022 کال تر اگست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژل شوي او 219 نور ټپیان دي.
په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د نږدې 1,000,000 افغانانو د هستوګنې اسناد تمدید کړي، یو شمېر افغان کډوال د ایران د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید په اړه شکایتونه کوي. په ایران کې افغان کډوال وایي د اوسېدنې د سند تمدید په شار کې لګرځېدو پرته بل هیڅ امتیاز هم دوی ته نه لري. دا کډوال د اوسېدو داسې اسناد غواړي چې په ایران کې د زده کړو، کار او بانکي حساب د درلودو اجازه ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو څانګې عمومي مدیر سردار صادق رضا دوست ویلي چې تر 1,000,000 د ډیرو افغان کډوالو د اوسېدنې سندونه یې د جدي یا مرغومې میاشتې تر پایه پورې تمدید کړي دي. ښاغلي رضا دوست لیرنا خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي تر 1,000,000 ډیرو افغانانو ته چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي هم په ایران کې د اقامت تمدید پاڼې ورکړل شوي دي. هغه ویلي دا اسناد په اتومات ډول د 3 میاشتو لپاره تمدید شوي او د بیا تمدیدېدو امکاني هم شته، خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د تمدید هیڅ پاڼې نه دي ترلاسه کړي او حتی ویزې هم نه دي تمدید شوي.
وختي کې دولت ایران ویزې ما را تمدید نکردن.
په ایران کې د افغان کډوال وایي د ایران د حکومت لخوا د ویزې نه تمدیدولو لامل مجبور شوه چې په بدو امنیتي شرایطو کې بیرته کابل ته لاړ شي او نوې ویزه واخلي. هغه چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ازشان تقاضا کردم در بدل هر مبلغ
ترې و می غوښتل چې ویزه می تمدید کړي، خو د ایران دولت می غوښتنه رد کړه او راته ویل چې باید بیرته خپل هیواد ته لاړ شي.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل څو ځله د ویزې د تمدید لپاره د کفالت او پولیسو دفترونو ته ورغلی، خو ویزه یې نه ده تمدید شوې. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدنې اسناد ترلاسه کړي وایي په دې اسنادو یوازې په ښار کې ګرځېدلی شي او نور هیڅ امتیاز نه لري. له دې کډوالو یوې چې نه غواړي نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
اوس چې دا سندونه یې د سرشمینې لپاره راکړي نه شو کولی سیم کارت پرې واخلو. د درس او زده کړې فرصت هم نه راته برابروي. بانکي حساب نه درته خلاصوي، ځکه وایي چې دا سند د لنډ وخت لپاره دی. که غواړي درس وایي ډېره جنجالي مرحله لري، د کار جواز هم نه لري. باید داسې اسناد راکړي چې درس وایو، بانکي حساب خلاص کړو. په دې سند هیڅ هم نه شو کولی.
خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو مدیر صادق رضا دوست ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې تیرونی د ایران د کورنیو چارو وزیر په ګډون یو ځانګړی کمیسون جوړ شو چې پکې پریکړه وشوه ټولو هغو کارګرانو ته چې د پیژندنې کارت لري د اوسېدنې ځانګړي کارتونه ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې د دونیس په برید کې د خپلو 3 شپېته پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اوکراین پوز پر روسی پوځیانو باندې د امریکا په لاس جوړ د هیمارس راکټونو په وسیله دا برید کړی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل لاس میاشتې وتلې، خو لا هم د جګړې د درېدو څرک نه لګیشي. د موضوع تفصیل سفیوله ستانکزی وړاندې کوي.
د روسیې پوځ د جګړې په یو نادره اعتراف کې ویلي د اوکراین د پوځ لخوا د روسیې تر ولکې لاندې ښار دونیتسک ته څیرمه په موقتی پوځي اډو د اوکراین د توغندیو په برید کې د 2-3 شپېته پوځیان وژل شوي. روسیې وروسته له هغه د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره تایید کړه چې د اوکراین پوځ او روس پلاوه ټولنیزو شبکو د سلګونه کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف د دوشنبه په ورځ له ماسکو په یو پیغام کې وویل
د کیف رژیم د دونیسک د خلکو جمهوریت کې ماکویوکا ته نږدې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د واحد په موقتی کمپ د متحدو ایالاتو د جوړ شوي هیمارس یو راکټ انداز څخه شپږ توغندي وویشتل. د روسیې هوایي دافع سیستم 2 هیمارس توغندي شنډ کړل. د موقت کمپ په سیمه کې د لوړو چاودیدونکو سروکو لرونکو توغندیو په لګیدو سره 3 شپېته تنه روسیې سرتیري ووژل شول. د وژل شویو سرتیرو له خپلوانو او دوستانو سره به هر ډول اړینې مرستې او همکاري وشي.
روسي ځواکونو هم بیل د امید اوکراین په بیلابیلو سیمو او پلازمینې باندې راکټي بریدونه پیل کړي. د اوکراین پوځ ادعا کړې چې د جنوري په 2 باندې د روسیې 4 راکټونه په هوا کې په نښه وښتلې دي. خو د پلازمینې کیف خاروال ویتالی کلیچکو منلی چې د روسیې په راکټي بریدونه سره د برېښنا تاسیسات ویجاړ شوي چې لامل یې ګڼ خلک له برېښنا او د کورونو د تودوخې له امکاناتو بې برخې شوي. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل لس میاشتې وتلي، سره له دې چې د اوکراین په جګړه کې اوکراینی او روسي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو روسي ځواکونه ټرمپونه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګړې نه لاس په سر کیږي. بلخوا اروپایي ټولنې یو وار بیا له اوکراین سره خپلې ژمنې تازه کړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د دوشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره تر خبرو وروسته په څو ټویټونو کې ویلي، اروپایي ټولنه تر څو پورې چې پر اوکراین د روسیې یرغل روان وي د اوکراین تر څنګ ده. هغه چې د نوي کال په مناسبت له زيلنسکي سره غږېدلې، له اوکراین سره د کلکو مالی مرستو یادونه کړې او ویلي دي چې له اوکراین سره د 300 میلیارډ یورو د مرستو بهیر به ډیر ژر پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په مرکز پورونه او واماول سوالی کې د زنګلاو څرځایونو د ساتنې او بیا احیا هڅې پیل شوې. د دې هدف لپاره و ټولنی او د حقوق غړو ته د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا روزنیز ورکشاپونه جوړ شول. تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون کانتیوا واماول سوالی کې د ایف ای او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا د ځنګل او څړځینو د ساتنې او بیا احیا لپاره و ولسی شوراګانې جوړې شوې او هغوی ته په یاد برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم پیل شوي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان د دوشنبه په ورځ د مرغومي په 12مه ازادي راډیو ته وویل،
ټریننګونه مونږه د ځنګل د ساتنې لپاره دوه په پارون کې دي، دوه په کانتیوا کې دي او درې په واما کې دي. دغه ټولنې تقریبا د هر یو ټولنه 50-50 اعضا لري. نو د ټولو ته ټریننګ ورکول کیږي او د وخت په تیریدو سره دغه ټولنې مونږه زیاتو او پروګرامونه وته زیاتو ان شاء الله.
د خاغلی افغان په وینا چې په یاد ورکشاپونو کې د شوراګانو غړو ته د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا یې لپاره د لارو چارو خودلو ترڅنګ ورته د ډنډونو استنادي دیوالونو او چک بندونو جوړول او د نیالګیو د نالولو پر مهال د نیالګي ورکړه هم په پام کې نیول شوې ده.
په دې کې هغه اړین د ابيارې ساختمانونه جوړیږي، په هغه کې حوضونه شامل دي، په هغه کې چک ډمونه شامل دي او په هغه کې استنادي دیوالونه او همدارنګه د ویالو ترمیم ده پکې شامل دي. کوم ځایونو کې چې هغه واره خوېږي او هغه د واره خوېدنې مخنیوي لپاره د چک ډمونه جوړوي، په سرلی کې ان شاء الله هغه سروې شوې ده په مختلفو ځایونو کې. د دې په اړه د ځنګل د پراختیا لپاره د چارمغز نیالګي، د شفتالو نیالګي، د بادامو نیالګي دا به ان شاء الله توضیح کیږي.
ځایی اوسیدونکي هیله لري چې که ورسره ترسره شوي ژمنې په سمه توګه پلی شي، نو په څو راتلونکو کلونو کې به یې سیمه نوره هم زرغونه شي. د ایچ ټی وی او پرونس کلیو د ځنګل ساتنې شورا رئیس احسان الله محسن،
چې دغه حکم ونی چې دغه زر په درې څلور کالو کې خپل رسیږي، په هغه باندې توجه وشي او ساحه ټول سرسب شي، تر د غرونه ټول چې دغه ونی کښېنه ورشي، نو انشاءالله خلک هم چې خپل سوخت مواد هم غني کیږي او ساحه خپله بیا سرسب کیږي. که ژوند وو تاسو یو درې کال څلور کال پنځه کال وروسته تاسو خپل سټیل فیلټر راشي، تاسو وګورئ چې ولایت غونډې بلته هم سرسبز او دونی نه وي مالامالي.
د پښکی شورا مرستیال خیر الرحمن بیوی د ځنګل او څړځینو د ساتنې او بیا رغونې سره هم مادي او هم مانوي ګټې ترلاسه کولای شي.
مادي ګټې خدا غدي چې دغه وطن خلا پیدا کوي، دغه ځنګلونو سره، دغه علفچارونو سره، او هم حیواناتو ته خوراک برابرېږي. څومره چې مالداري اضافه شي، د ولس شتمنۍ ډېریږي، ضرورتونه پوره کیږي. مانوي ګټه دغه ده چې ځنګل سره هوا صافيږي او ځنګل سره اوبه اضافه کیږي، خوشحالي د مزه زی.
د کرنې او مالدارۍ چارو ځای چارواکي وایي په نورستان کې 300 زره هکتار ساحه ځنګل او 200 زره هکتار یې څړځینو نیولې، چې په ویناي په تیرو جنگونو کې د ځنګل 40% ساحه لمن زوړل شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر ځوانان وایي په موسیقي د بندیز له لګېدو وروسته اوس د خوښیو په محفلونو کې مشاعره کوي. ځینې خوښ دي چې خپل محفلونه په مشاعرو رنګینوي، خو ځینې نور بیا وایي په خوښیو کې د موسیقي نه ژغولو مراسم پیکه کړي دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په راپور کې.
د دې موسیقي ځای وسته خوخیو په زینو محفلونو کې مشاعره نیولای.
ګل د نرګس مې پکې ونلیدو پسر لاله مگر
یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته خلک د خپلو خوشحالیو د نمانځلو لپاره مجبور دي یا مشاعرې وکړي او یا هم خپلې خوښۍ په عادي ډول ونمانځي. ادریس یواش هغه ځوان دی چې تازه یې د خپل واده په مراسمو کې مشاعره جوړه کړې وه. نوموړی په ودونو کې د مشاعرو د ډیرېدو یو لامل په موسیقي بندیز ګڼي. د دې تر څنګ هغه زیاتوي د ځکه په خپل واده کې مشاعره وکړه چې د یوې فرهنګي کورنۍ اړوند دی.
یو لامل ممکن دام و چی مخ که با فودونو که سندری و اتن با ما زکا بخپل واده که دا مشهیری ترتیب برابر کرده و چی یو خدا و چی دا ما پلار اروخه دی ساقننگیل شایر تیر شوه دا دی سربیر دا منگ اکثر ملگیری فرهنگیان و شایران و لیکوالان دی زمخپلم سر و کار لکتابون و قلمون و کتابچو و فرهنگیان و لیکوالان و سر و
که څه هم ښاغلی سیاوش خوشاله دی چې د واده مشاعره یې ګډونوالو خوښه کړې، خو د کابل یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د خوښیو په محفلونو کې پر موسیقي بندیز د دې محفلونو خوند کم کړی او اوس د موسیقي پر ځای په محفلونو کې یوازې د خلکو شور تر غوږونو کېږي.
څنګه چې تاسو اورئ زه همدا شیبه په واده کې یم، خو د واده دا محفل هیڅ د خوښۍ محفل ته ورته نه دی. میرمنو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې د خوشحالي ونمانځي او موسیقي وغږوي.
دا یوازې کابل نه دی چې د خوښیو په محفلونو کې یې موسیقي نشته. په نورو ولایتونو کې هم خلک اوس موسیقي نه غږوي او په ډیرو محفلونو کې یا مشاعرې کېږي یا هم په عادي ډول تیریږي. د خوست اوسیدونکی سبیل ساد وایي په دې ولایت کې اوس تر ډیره د خوښیو په محفلونو کې د موسیقي ځای مشاعرو نیولی.
ډیر داسې کم اونۍ تیریږي چې په خوست کې د مشاعره نه وي شوي. وجه لامل هم دا دی چې پخوا به په ودونو کې د هنرمندانو محفل وو، ټنګو ټکور مجلس به جوړېده، خو اوس د هغې مخه نیولې شوې ده. نو د هغې پر ځای باندې په وادونو، هادیو او فرعاتو غونډو کې مشاعرې جوړېږي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګاوه او د رسنیو تر څنګ یې په محفلونو کې هم د موسیقي غږول بند کړل. له همدې امله اوس د خوښیو په محفلونو کې یا مشاعرې کېږي یا هم ختمونه. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې چې د ودونو په محفلونو کې موسیقي غږول شوي، د کور نارینه د طالبانو لخوا ځورول شوي او آن وهل شوي هم دي. د تیر کال د لړم میاشتې په اتمه نیټه د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د واده په مراسمو کې د موسیقي غږولو له امله طالب وسلوالو پر دوی ډزې وکړې چې درې کسان یې ووژل او یو شمېر یې ټپیان کړل. خو د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي بیا وروسته وویل چې دا کسان د نوموړي په خبره د دوی له نومه استفاده کړې وه او شخصي دښمني یې پالله چې ونیول شول. د دې ترڅنګ مخکې په ټولنیزو رسنیو کې هم څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر وسلوالو چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. هغه مهال طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د دوی کسانو کړی کنه، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده. د موسیقي نړیوالې شورا بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي بندیز غندلی او دا یې د کلتور او موسیقي نسل وژنه بللې ده.
تاسو لا پیغامونو
نو لازمه په لاره د استراري کني ولې د تاسو عام محضر سرک کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چاوک نو تقریبا یو کوڅه د خصوصي په پړای چاوړای دا اولار موټر شل جیر سو په یخ شل سر په یخ په اندو کې په واټ زنګ سوال. السلام علیکم، زه د یمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبانو پوځیان چې څرګند یم دوی د خپل د مشرانو په پرېکړو شرمېږي، نه په د شهرو ځایو کې چې دوی د مشران ډېر ژي ناروژي لري یا به یو تصیبه ناروژي لري چې د امرونه په یاده کې چې دا د چا د خوا سره کېږي مشوره د کومه ځای ورکول کېږي. دا پوښتنه دوی د خپل مشرانو څخه نه کوي. دا پوځیان د خپل د وطن خلک دي د جوز لګیا او د کومه ځای د امر لا دي یا د کومه ځای ورکول کېږي. السلام
السلام علیکم، زه د شرقي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا مواد ومن دي دا کوم مواد چې تقسیمېدل به دې مون خوشاله سي چې بند شلو وروره. زه خپل دوه مایبین لرم، دواړه زنانه دي او همدغه زنانه راغلي وي او دلته یې سخري کړي وروره. او د اوسه پورې دا هغو مواد روغ خلک اخلي او مونږ مواد په سترګو ونه لیدل، نو مونږ چې خوشاله سي چې بند.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.